السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې پروګرام کې له پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا سره خبرې کیږي. ځینې راپورونه هم خپرو. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارېدو د مسالې په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. پایل خبرونو کیږي. د افغانستان ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کورونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپل ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 209 میلیونه ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان سوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې څو برابر زیات دي او حکومت په دې وروستیو کې له دې کبله لګول سوي محدودیتونه 3 میاشتې نور هم وغځول. په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چې یو ور نه کیږي، بل دا چې د مرستی په مستقیمه توګه افغان دولت ته هم نه ورکول کیږي. دا پیسې د نړیوالو مرستندویو او هغو میکانیزمونو پرانا کې لګول کیږي چې دغه بنسټونه لري. دولت یوازې دومره غوښتنه لري چې پر دغه مرستو څارنه وکړي او لومړیتوبونه مشخص کړي. نړیوال بانک په میمیاشت کې له افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالي برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ییزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یوه تنظیموونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو پوتې اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل سول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای سول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هېواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې نن سهار په یوه چاودنې کې یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه بیان کې ویلي چې پېښه نن سهار د ګمرک ریاست مخې ته په یوه موټر کې د سړک غاړې ماین چاودنه وه. د بیان له مخې په پېښه کې درې نور ملکیان ټپیان سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یو چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او که نه. د ورلد میټرز ویپانی پرون شنبه ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې یو لک دوه دېرش زره او څلو سو ته رسیدلي او له دې کبله 2555 کسان مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او دفاع وزیران به نن ترکیې ته سفر کوي چې بحثونه به یې تر ډیره د لیبیا پر شخړه راڅرخي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي، خو روسیه، مصر او متحده عرب امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیه ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر سرګی شویګو پر سفر د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان ترمنځ تر خبرو وروسته موافقه سوې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیات به پر سیمه ییزو مسایلو سلا مشوره او پر همغږي بحث وکړي. د ترکیه دولتي نشراتي ارګان ټي آر ټي راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریې پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیه ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد کلیدي بهرني ملاتړ ګڼل کیږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسل کې استعفا وکړه چې د یو رستورانت په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تورپوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک په مظاهرو لارو سړکونو ته راوتلي وو. د دغه ښار ښاروالي کیشا لانس باټمز پرون ویل چې د 20 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایریکا شیلدز استعفا منظوره کړې ده. ښاروالي په یوه کانفرنس کې وویل فکر نه کوم چې د مرګونی ځواک کارول دي د توجیه وړ وي، او سمدلاسه مې د پولیسو د مشر د دندې ځنډولو غوښتنه وکړه. د بروکس په نوم دغه تورپوستی ځوان په داسل کې وژل کیږي چې د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او نژادي تبعیض پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوه چې د جورج فلوید په نوم یوه تورپوستي د مې میاشتې پر 15مه د امریکا په میناسوټا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل ځنګون ایښی و چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ سو. د سهار لس بجې او څه باندې وو دقیقې سوې. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو په اړه محتاطانه عکس العمل ښوولی دی. ایران پرون په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی و. اسدالله الدین راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سوله ییزو مظاهرو او اعتراضونو په غبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی، او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوې وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخستن خبره شوه نه دی ویل شوي چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوي اعتراضي یادښت ته د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوي زور زیاتی په اړه بحث وشو، او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولیږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړه لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبرې وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې، او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتی وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریځ نیوکه شوې، او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندۍ پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنگو کې افغانان وجنګول، یو څو سول همیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوي چې هلته د ډېره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
هارون باچا د ازادي راډیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي ښاغلي باچا سره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ.
دا پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به اکرام الله اکرام راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
مسیر ورځپاڼې غندنه نه ساتنه پکار ده په نوم په سرمقاله کې د تیرې جمعې په ورځ د شیرشاه سوري په جامع جومات کې چاودنې ته چې لامل یې د یاد جومات خطیب مولوی عزیز مفلح او درې نور لمونځ کوونکي ووژل شول او 8 نور ټپیان شول اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه چاودنه د طالبانو په ګډون د افغان حکومت لوړپوړو او ټیټپوړو چارواکو وغندله. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په وروستیو کې افغانان له یوې پیچلې جګړې سره مخ دي او آن د جماعت او روغتون په ګډون هیڅ ځای خوندي نه دی. خو د سرمقالې لیکوال لیکي هیڅوک نه پوهیږي چې دا وحشت څوک اولی کوي. وړاندې په سرمقاله کې لیکل شوي دا چې دغه ډول بریدونه څوک کوي بیل بحث دی، خو د پیښو له کېدو سره سره اصلي پوښتنه دا ده چې ولې مخه نه نیول کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د نورو په ملامت ګڼلو، د پیښو په غندلو او د دښمن په وحشي معرفي کولو ستونزه نه حل کیږي. باید د حکومت استخباراتي کړۍ لاس په کار شي او د دغه ډول هدفي وژنو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کړې چې د حکومت دنده غندل او خواخوږي څرګندول نه، بلکې د خلکو ساتنه ده. تر بل هر چا ډیر حکومت ته باید د خلکو ژوند مهم وي او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د زغم وړ نه دی. انیس ورځپاڼې هم غوښتنه کړې چې حکومت باید د کابل ښار امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې په وروستیو 10 ورځو کې د دې ښار اوسیدونکي په 2 جوماتونو کې د چاودنو شاهدان ول چې 2 لوی دینی عالمان پکې ووژل شول. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې که څه هم د دغه ډول حملو مخه نیول سخت کار دی، خو لیکي چې تکرار د خلکو د ساتنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو ژمنه تر سوال لاندې راولي. وړاندې په سرمقاله کې له امنیتي بنسټونو غوښتنه شوې چې باید د خلکو په ځانګړي ډول د دینی عالمانو او مهمو اشخاصو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وشي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې دغه ډول د سر سړی له افغانانو واخلي. او هشت صبح ورځپاڼې د جګړې د پای لپاره باید فکر وشي. په عنوان لیکلي طالبان ویلي که 2000 نور زندانیان هم له بند آزاد شي د یوې اونۍ لپاره چمتو دي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو ولسمشر غني د لنډمهالي حکومت او د هغه د استعفا په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د ډاکټر نجیب الله تیروتنه به تکرار نه کړي. د ورځپاڼې له قوله ولسمشر درک کړي چې دا تیروتنه یې په سترګو لیدلې او بیا به یې تکرار نه کړي. ورځپاڼه زیاتوي له دې ښکاري چې دواړه لوري یوې مصالحې ته د رسیدو لپاره هیله مند نه دي. د جمهوریت پلویان په ټول شک د طالبانو کړنو ته ګوري او طالبان هم پر ولسمشر بشپړ اعتماد نه لري. د ورځپاڼې له قوله دا ډول بې باورۍ کولای شي چې د سولې پروسې ته زیان ورسوي، خو د جګړې دواړه لوري باید درک کړي چې افغانان سوله غواړي او د همدې لپاره باید جګړه بند او د تل لپاره یې پر پای فکر وشي.
په پاکستان کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. اسد الله لودین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
په پاکستان کې چارواکي وایي په دې هیواد کې کورونا وایرس ورځ تر بلې په چټکۍ خپرېږي او د دغه وایرس له امله د مړینو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لمړی پیښه د روان کال د فبروري په 26 نیټه د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې ثبت شوه، چې بیا وروسته دا وایرس ډیر ژر د دې هیواد نور برخو ته هم ورسېد. که څه هم په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې هر ورځ د کورونا وایرس سلګونه مثبت پیښې ثبتېدې، خو په دې وروستیو کې دا شمېر زرګونو ته پورته شو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کورونا وایرس له امله د رامنځته شوي وضعیت د څار د کمیټې د معلوماتو له مخې په ټول پاکستان کې یوازې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6402 مثبت پیښې رامنځته شوې. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې دا مهال په دې هیواد کې پر کورونا وایرس داخته شوو کسانو شمیر 1,02,395 کسانو ته رسیدلی. دغه حکومت د شنبه په ورځ ناوخته په خبرو شو ارقام کې ویلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 2551 ته پورته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې مثبت پیښې په پنجاب صوبه کې ثبت شوي چې شمیر یې 50,080 دی. په سند صوبه کې بیا دغه وایروس 49,256 کسان نیولي. په بلوچستان کې پرې 1,086 کسان او په خیبر پښتونخوا کې بیا 14,415 کسان اخته دي. په پلازمینه اسلام آباد کې 1,103 پیښې ثبت شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې په دې هیواد کې تر دې دمه د کورونا وایروس تر 50,000 زیات ناروغان رغېدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د اپوزیسیون د مشر شهباز شریف په ګډون د دې هیواد د ملي او څلورو صوبایي اسمبلو ګڼ شمېر غړي هم په کورونا وایروس اخته شوي چې ځینې یې بیرته رغېدلي خو په ځینو کې لا هم دغه وایروس مثبت دی.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
د سندرو میلمانه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم نن مو د پښتو موسیقۍ یو لوی هستی او تکړه سندرغاړی هارون باچا میلمه ده. خوشبخته یو چې باچا صاحب سټوډیو ته راغلی او موږ او تاسو سره لایف خبرې کوي. باچا صاحب ستړي مشه بخیر راغلی.
ډیره مننه ستانگزی جانا، ډیره خوشاله یم تاسو سره په سټوډیو کې. مزمون خلتا یو عمارت ته یو بلډینګ کې کار کوو زه په مشال کې تاسو په ازادي ریډیو سره، نو خوښ یم چې تاسو سره یم. تاسو خبرونه به وګورو چې څنګه کوي او زه پکې څه وایم تاسو پرته څه وایي.
ډیره مننه، موږ ډیر زیات خوښ یو چې تاسو راغلی او زموږ بلنه مو منله. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ د افغانستان کې استې په 0-800-22-255 او 0-900-203-540 باندې موږ ته زنګ ووهئ. همدارنګه په ازادي ډاټ رادیو سکایپ له لارې موږ ته هم زنګ وهلی شئ څو له باچا صاحب سره خبرې وکړئ او که کوم شعر هغه ته ډالۍ کوئ یا پښتنه ترې لرې کولی شي چې له موږ سره رابطه ونیسئ. همدارنګه
ما لکه چې هیر شو زه به خپلو اوریدونکو ته هم ستاسو د خپرونې درانه خواږه اوریدونکو ته هم ډیر سلامونه او ډیره مینه وړاندې کوم.
ډیره مننه باچا صاحب. پیل به په دې وکړو چې ستاسو په هنر کې څه باندې 15 کال دی، یعنی له 15 کالونو 2.5 لسیزې نه ډیر زیات تاسو په هنر کې پاتې شوئ. له اولې ورځې مو تر دا اوسه پورې سندرې د خلکو په زړه کې ني او ډیر زیات خوند ورکوي، ډیر زیات لذت وړي له سندرو نه. د سندرو د پایښت او جاویدانګۍ راز مو په څه کې دی؟
نو زه خو به خیر داسې فکر نه کوم، زما هنر خو ډیر مات ګوډ دی، دومره په ډیر څه پوهیږم هم نه، خو څنګه چې راته وخت ملاو شوی دی، زده کړې مې کړې دي او بیا چې په وطن کې هم ما اوس خو د 12 کاله مې د مسافرۍ وشو له وطن نه باندې، ما نو ډیر موقع هم راته نه ملاویږي چې زه ډیر موسیقي ریکارډ کمه جوړې کم خپلو خلکو ته وړاندې کم. خو بیا هم هر کله مې کوشش پاتې شوی دی چې معیاري کار وشي، ښه شعر راواخلم، هغې ته ښه موسیقي جوړ کړم. دا نه چې ډېرې کیسټې یا ډېرې سندرې مې راشي، خو بې شکه لږې دي وي، خو یو څه په معیار دې خامخا پوره وي. نو فکر کوم همدغه وجه ده چې زه داسې احساس وم چې خلک د دغه شیانو قدر کوي او بیا ما سره مینه هم کوي په بدل کې.
څنګه ده چې په همدې اول کې ستاسو یوه ښایسته سندره اوریدونکو ته خبره کړو؟ پاس په غره کې مې برجل دی، په تیاره کې مې مزل دی، یا د تورو سترګو والې ما ته سپینې ډېوې راوړه.
او دا د کاروان صاحب، محترم کاروان صاحب شعر دی.
بله، په ګډه اورو.
غر کی میں برجل دے، پتیار کی میں مزل دے، ید توروست گوالے بات سپینے دیویرا، ید توروست گوالے بات سپینے دیویرا، اس بزرگ کی میں بور چل دے
پانی بیچ مانا شبنم کشت کی دبل بلو نغمے راوڑا دبل بلو نغمے راوڑا پاس پدر کی میں بور جل دے بتیار کی میں مزل دے یگ تو روست گوالے مات سپینے دید تو روست گوالے مات سپینے دیوے راوڑا پاس پغر کی میں بور جل دے
هیڅوک نه غواړي چې کلی پریشان شي بس للری ورته وګوري روان شي دا چې هر ورځ ورکیږي دلته زړونه هسې نه چې ټول په تا باندې تاوان شي زړه مې ستا ډیرو بې ورو داسې نری کړ چې رقیب شړې نو هم زما ارمان شي په وړه خوله چې کوې لویه خبره دا ستا غشي ولې لوی تر دې کمان شي د درویش خاورې وجود به هم سره زر شي که د شونډو ته نږدې لکه پیزوان شي بچا صاحب پښتو د موسیقي لپاره څنګه ژبه ده څومره پکې موسیقیت شته او څومره پکې میوزیک شته
او ډیره خوږه ژبه ده پښتو خو زمونږ درنه خوږه ژبه ده او څو پکې د غزلونو مونږ اورو بیا زمونږ ولسی چې کوم ادب برخه ده ټپی دي د پخوانی پخوانی سندرې دي چې خلکو زمونږ پخوانی هنرمندانو ویلي دي هغه ډیر زیات خواږه دي کنه داسې توري داسې ټکي پکې راغلي دي چې هغه نه زمونږ د کلتور هغه یو ننداره پکې په ټوله کې وړاندې کیږي نو زه خو فکر کوم چې ډېره خوږه ژبه ده موسیقیت هم ډېره جوړه ده او خوند کوي نو ما ته خو پخپله ډېر خوند راکوي
د چا چا شعرونه تاسو ډېر لوستي دي او خوند درکوي او فکر کوئ چې کوم معیارونه باید پکې وي چې سندرې پرې جوړې شي په شعر باندې
او نو زه خو ستانګدې صاحب په ادب داسې ډېر نه پوهېږم خو بیا هم کوشش مې کړې چې هغه د کلاسیک دور د زمونږ د پښتو د شاعرانو نه یې راواخلي تر اوسه چې څومره نمونه مخې ته راغلي دي چا ښه شعر لیکلی دی خلکو د یو ښه شاعر په توګه یو څوک پېژندلی دی نو هغه کوشش مې کړې چې ما هغه د هغه شاعر کلام د هغه شعر راواخلم او ځانګړتیاوې بیا پکې دغه دي زما په نسچای کې د وطن او د کام خبره وي که نه څه پکې رومان هم وي او داسې څو شیان دي چې پکې وي چې زما خوښ شي هغه شعر نو بیا بس راواخلم اکثره ورته کوشش وکړم چې خو خپله ورته کمپوز جوړ کړم کمپوزونه راسره دي ما زما اکثر سندرې چې راځي مخکې چې پېښور کې وم نو زما دوه درې ملګري میوزیشنز ملګري وو زما هنرمندان چې موږ به په ګډه کار کوو د یو ټیم په شکل اوس چې دا یوازې ما بهر یم مسافر یم نو اکثره شعر مې خوښ شي بیا کوشش کوم چې خپله ورته کمپوز جوړ کړم بیا چې کله وطن ته د سفر موقع په لاس راشي پېښور ته لاړ شم نو هلته ملګرو ته خپل کمپوزونه واورم د هغوی خوښ شي هغه هم تکړه هنرمندان دي نو بیا هغوی سره په ګډه بس را جوړ کړو
اوریدونکي لرو په خط کې فکر کوم دوی به هم منتظر وي د سکایپ له لارې زموږ اوریدونکی دی مهرباني وکړي له کوم ځای مو تماس نیولی نوم مو څه دی
مننه کوم څنګه ځای صاحب سلامونه تا ته او ستاسو ګران مېلمه هارون بچا ته
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام مهرباني
وکړئ محمد اسماعیل قلمیار یم البته د ایران نصبان ښار نصر افریقا کې
ښه
مهرباني وکړئ قلمیار صاحب د پروګرام لپاره څه لرئ بچا صاحب زموږ مېلمه دی د پروګرام لپاره تاسو څه جوړ کړي څه مترتیب کړي
مننه کوم د بچا صاحب نه یو سوال درلودل یو هم وختنه سوال دا دی سوال کوم تاسو مطرح کړم چې د کوم شاعرانو زیات شعر نه انتخابوي او کوم دای شعر انتخابوي او غوښتنه مې دغه ده چې د کومه سندره ولیده چې وخت برادی چې غاښ د زهر به خامار نه لري او په دغه سندره دلته ترونه به زمزمه کنه خو خوښ بشم
زمزمه خو را باندې مکه واشنا دلته خو سار وختي دی الله می داسې سم چایم نه دی سکلی نو مرای به میکارو
بس بچاسم نو تاسو ته راغلای نو اتمان زمزمه کوي نو
دا سندره باندې مننه ژوندۍ او سلامات اسماعیل قلمیار ول اصفهان ای زنګ را ولې او د بچاس سندره به بیا ورته خبره کو روسته بل اوریدونکو هم لرو په خط کې مهرباني وکي نو مو څه دی کوم ځای مو تماس نیولای مهربانی وکړئ له کوناډه مو زنګ والی دی بادشاہ صاحب زموږ میلوا دی د پروګرام څه لرئ د پروګرام لپاره څنګه مو زنګ راوالی
وعلیکم السلام ډیره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ
ژوندی او سلامت
بس خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ډیره مننه دا ستاسو مینه ده چې بس ما ته ډاډ را بخی او زه لګیا م کار کوم ستاسو سندرې جوړوم
ژوندی او سلامت بل اوریدونکو هم بل اوریدونکو به هم را واخلو اوریدونکو ته به کم کم مخ ورکو چې ډیر کسان را واخلو د بچا صاحب مینوال نام خدا زیات دی مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی دی نوم مو څه دی
مننه ګستانه زه ستاسو سره مو د ازادي راځي ټول اوریدونکو ته حسب الله صداقت یار من د لغمان
څخه ښه صداقت یار صاحب د لغمان نه مو زنګ راوالی د سمسور لغمان نه بچا صاحب زموږ میلمه دی د بچا صاحب کومې کومې سندرې ستاسو زده دی اول به دا راته ووایي ځکه چې واقعي مینوال خدای چاتمن سندری به زمزمه کوي او حفظوي به لاړو ښه بچا صاحب د اوریدونکو ټلیفونونه اوس نور هم شته موږ په فیسبوک باندې هم خبرتیا لیکلې وه او ډېرو زیاتو خلکو هلته هم کمنټونه کړي دي وروسته به د هغوی کمنټونه هم راواخلم خو تر هغې مخکې به د تاسو د ټپو ټپې چې سږ کال مو ثبت کړي دي هغه به سره واورو او مخکې له دې چې دا ټپې سره واورو دا پوښتنه ده چې ټپې خو بې له شکه تاسو هم یادونه وکړل چې د پښتو ادب او کلچر یوه ډېره سوچه برخه ده البته په نورو ژبو کې دا شی فکر کوم کم دی او پښتو دغه خوشبختي او دغه ثروت ځان سره لري چې له کلونو راهیسې دا ټپې شته او خلک یې وایي او د خلکو خوښیږي پخوانی هم شته اوسنی هم شته په دې کې شوخي ټپې هم شته د مینې ټپې هم شته د جدایي ټپې هم شته ډېرې زیاتې هم دي څه فکر کوئ هنرمندانو ته څه په کار دي چې دغه سوچه برخه ژوندۍ وساتي او لا پسې کار ورته وشي
او نو د دې کې خو ډېر کار کېدی شي ما په خپله هم دا د ما په خیال د 2000 خو نه بلکې د 1999 خبر ده چې ما یو 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 کمپوز کې ټپې ریکارډ کړې هغه ډېرې مشهورې هم شوې بلکې ډېرې زیاتې مشهورې شوې زه به ووم هغه اول به کله کله غم و اوس مې دوتر شو کروندې پکې کوم دا پېښور کې مونږ ریکارډ کړې وي او هغه دا وه چې ما هغه کوشش کړو چې هغه سوچه هغه تاریخي ټپې لیکل شوې اوس خو دا ده چې اوس خو شاعران هم لګیا دي ټپې لیکي خو زما هغه نه خوښېږي پته نشته ولې زه وایمه چې هغه سوچه ټپې چې کوم ویل شوي دي ورکې دي خلکو ته یاد دي یا بیا ځینو خلکو په علمي کار ورته کړی دی کتابونو کې خوندي کړي دي په افغانستان کې هم پېښور کې هم داسې کتابونه شته چې هغه د لنډیو ټپو کتابونه دي وغې کې هغه تاریخي دغه چې دي ټپې هغې راغستې دي جمع کړي دي پکې نو ما هم د هغه کتابونو ټپې راغستې وې او هغه ځکه هم په خلکو هم خوږې ولګېدي ناشنا هم وي هغې کې تاریخ هم و هغې کې د پښتنو دود دستور هم و مینه هم پکې وه له جنګ نفرت هم پکې و او دا بله ټپه داسې شی ده چې د ژوند هر اړخ پکې راغستل شوی دی که نه په هغې یو یو ټپه باندې بلا کار کېدای شي او بیا په موسیقۍ کې هم ما بیا په ډېرو مختلفو بېلابېلو اندازونو کې کمپوزونو کې ویلي دي دا اوسنی چې تاسو کوم یادوي اوس پېرودونکو ته وړاندې هم کوو دا بیا هغه زما هغه دا کمپوز هم ما په پېښور ټي وي کې فکر کوم 1995 کې ما ویلو او بس هغه مې ویلو د هغې ډېره پخوانۍ ویډیو هم کله کله د فیسبوک کې څوک ملګري خپره کړي هغه زه پکې بالکل هلک کې مکنه څوک مې پېژني هم نه چې دا څوک دی دومره بدلې مه د هغه وخت هغه ډېره لکواني غوندې وه ما ایله تازه تازه ګریجویشن کړی ایډوارډز کالج نه پېښور نه نو بیا ځینو ملګرو ځینو هنرمندانو ملګرو هم چې په موسیقۍ پوهېږي هغوی ډېر زیات اصرار کوو چې یاره دغه کمپوز ډیر خوله کده بیا را تازه کو نو سازونو سره نوی ارنجمنت سره جوړ کو بیا خپور کو وړاندې کو نو هم دغه یو هڅه مو کړې ده. غزما چې کله نه دا ټپې خپرې کړې دي په خپل فیسبوک پاڼه او په یوټیوب چینل ډېر خلکو خوښي کړې.
بله نو ټپې و سره واورو دیدن ټپې سکال نوی جوړې شوې دي.
لزلم یو یو الله خبر لزلم یو کیو الله خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا ز درد لینا نہ شم دعا دعا ترتا زما دې سکڑو خدایا زما دے نصیب کڑو خدایا ہم سولے گلش گلش گٹے وہ رے تندے وہم وہم پڑا جان ماں تندے وہم وہم پڑا جان خلق کرم نیم یم ل جانا جانا جدا شو
په قدمو د خدای مین کړم جنې زما د پاره واخله قدمونه. بادشاہ صاحب د خپلې ټپې له کومه ځایه پیدا کوئ تاسو؟
او نو خو تاسو توګه ستانکزی صاحب دا هم له دغو د ټپو د لنډیو له کتابونو که نه اوس خو شاعران هم وویل چې مخکې هم چې ټپې لیکي خو هغه زما نه خوښېږي. شاعر باید بس صرف شعر ولیکي که نه، ټپې خو بس هغه دي چې مخکې ویل شوي دي او کتابونو کې خوندي دي، باید هغه راواخیستل شي او کار پرې وشي.
بادشاہ صاحب، یوه موضوع چې په افغانستان کې په پښتونخوا کې په دغې سیمه کې ډېر ورته پام نه کېږي، یو خو د هنرمندانو ژوند دی چې ځینو حالتونو کې خلک خبرېږي چې هنرمندان سخت ژوند تېروي، بخښنې سره د دوی کار روزګار ښه نه وي، او په دویم قدم کې رادیوګانې ټلویزیونونه د دوی سندرې خپروي خو دوی ته ډېر زیات څه نه میلاویږي، یعنی د ژوند د چلولو په حساب باندې دوی د هنر نه څه نشي پیدا کولی، مجبور دي چې یو بله خواري پسې وکړي. خو په نوره نړۍ کې بیا دا شی نشته، هنرمند د خپل هنر له لارې هم ژوند کوي او ډېر ښه ژوند کوي او ډېر هوسا ژوند لري. کومو شرایطو ته باید پام وشي او هنرمندان خپله څه کولی شي د دې لپاره چې
هنرمندان خو اوس یو څه دغه شوي دي، بیداره شوي دي؟ زه په خپله مشال رډیو باندې یو اونیز یو پروګرام لرم د هارون بچا هنري ګړی په نوم، د هنرمندان پکې راغواړم، خپل ملګري زما نه مشران او په دغه بیلابیلو موضوعات سره خبرې کوم. نو دغه موضوع پکې اکثره مونږ راپورته کوو چې دا چې دې ته مونږ دغه د کاپی رایټس ایشو یا موضوع ویل شو کنه. نو اوس هنرمندان مخکې خو په کیسټونو اوسېدیګان به هنرمند به پیسې واخېستې د یو دوکاندار نه او هغه ټول حقوق په دوکاندار سره وو کنه. هنرمند به بس په یو ځل پیسې اخیستې وي. اوس خو کیسه بدله شوې ده، اوس خو انټرنیټ راغلی دی، نوې ټکنالوژي ده، نړۍ بدله شوې ده، او هغه د کیسټو او سی ډی ګانو کیسه هم بس ختمه شوې ده. اوس هنرمند سندره یو یا دوه چې څومره په وس کې جوړ کی او خپل یوټیوب چینل لري، خپل فیسبوک پاڼه لري، ټویټر لري، سوشل میډیا کاروي. نو اوس هغوی دغه شیان زه فکر کوم چې درک کړي دي چې دا خو دی رایټس دي، په دې سندره په دې هنري کار باندې هم دا هغه چا حق ته چې دا چا جوړ کړی وي، لکه یو هنرمند یو سندرغاړی. نو له دغه سیزون سره ډېر بلد دي، لام لګیا دي، په دې کې څېړنې کوي، ځان پوهوي، او فکر کوم چې لږ وخت پس په بیا مونږ دلته په ازادۍ ریډیو یا مشال یا بل کوم ریډیو به د دوی سندرې پرته د دوی له اجازې خپرې نه کړی شي. داسې یو وخت به راشي فکر کوم که نه، او هغه به زر راشي، ځکه چې دا خو د هنرمند سندره ده، هغه ته باید یو څه ګټه ورسي یا لږ تر لږه دغه هغه انګریزی کې ته مونږ وو چې یو رقم اکنالج شي چې او دا د مونږ ته راکړې ده، تحفته نه راکړې ده یا که نه، که دغسې نه چې بیا هنرمند ته یو څه پیسې ملاو شي، ځکه چې هغه پر وخت مصرف کړی دی، پیسې پرې لګولې دي. نو خو دغه شیان دي، ما تاسو ته وویل چې اوس هنرمندان هم پرې پوه شوي دي، هغوی لګیا دي، ځان ورسره عیاروي او کوشش کوي چې زیات نه زیاته ګټه هم هغې ته ورسي.
بالکل. یو بل موضوع غواړم چې پوښتنه وکړم، هغه دا چې ځینې وخت سندرغاړي هنرمندان د وخت شرایطو سره سم ځینې آثار جوړوي، ځینې سندرې او ځینې شعرونه وایي، که څه هم چې دا د وخت په تېرېدو به ښایي دا سندرې د خلکو له ذهنونو ښایي تر یوې اندازې ووځي، خو په هغه وخت کې د دغې اقداماتو اثرات څه وي، څومره ښه کار وي دغسې؟ مثلا د کرونا ویروس چې اوس په افغانستان، پښتونخوا او په ټوله نړۍ کې دا وبا خپره ده، تاسو هم په دې اړه باندې یو ښایسته سندره جوړه کړې ده، د دغسې سندرو هغه اثر څومره زیات عمیق وي؟
یاره زه خو فکر کوم چې وي، اثر یې ډېر وي. په دې چې زه به د خپلې سندرې ما حالانکه دا فکر نه کوم چې دا به دومره خلکو ته ورسي که نه، زه اکثره په وطن کې خو د بده مرغه مونږ سره غمیزې ډېرې دي، داسې پېښه وشي چې خلک ډېر ودردوي او خفه کی، نو بیا زه دلته خو ما سره بل څه نه لاره چاره، خو دغه یو هنر مې دی مات ګوډ، زه کینم خپله باجره واخلم او یو داسې یو شعر چې هغه هغې سره تړاو لري هغه پېښې سره، یا په هغه شعرونو کې یو پیغام خلکو ته ځي، نو هغه زه په هغه یو وړه زمزما یو منټ دو منټه چې هغه په ټویټر هم لاړه شي، په فیسبوک هم لاړه شي او زیاتو خلکو ته ورسي، نو دغه رقم هڅې زه کوم. وخت په دا کرونا چې راغله دا خو واقعي چې یو ډېر لوی آفت دی که نه، په ټوله نړۍ ولړزوله او خلک یې حکومتونه یې پریشانه کړي دي. نو هغې کې هم ما یو میسج ورکو خپلو هیوادوالو ته، د وطن خلکو ته، چې دوی باید احتیاط وکړي، کورو دننه پاتې شي او ګڼه ګوڼه جوړه نه کړي، ځکه چې د اوس لپاره خو احتیاط یوازینی هغه د علاج دی. نو هغه بیا په افغانستان کې ټی وی چینلونو، په پښتونخوا کې ټی وی چینلونو، هغه داسې ما صرف یو موبایل وړغوندې یو کلپ جوړ کړو آډیو، خو هغه د هغوی په کار راغی او ښه وه چې په کار راغی چې هغه میسج نو یو هنرمند خو د ټولنې نه وتلی سړی وي او خلک ورسره مینه هم کوي نو د هغه غږ او د هغه میسج او د هغه هنر فکر کوم په داسې سختو حالاتو کې هم په کار ده چې دغه شی وکارول شي او خلکو ته یو ښه پیغام له دغه لارې ورسول شي.
بله د ښاغلي باچا سندره چې د کرونا ویروس په اړه باندې دا به تاسو ته خبره کوو اوریدونکو. خو باچا صاحب مخکې له دې چې دا خبره کوو دا یو چا په فیسبوک هم لیکلي چې دا شعر د چا دی؟
دا اکبر سیال دی زمونږ د پښتونخوا د ملکنډ سیمې یو ډېر نومیالی شاعر دی. بلا دغه کې دي شعري ټول کې لدی کتابونه چاپ دي او اسلام آباد کې ژوند کې دا بلکې ما هغه ته ریکوست وکړو خواست مته وکړو مېره سیال صاحب دا یو آفت دی او بلا ده نو داسې یو شعر مې په کار دی چې زه غواړم چې وطنوالو ته یو پیغام پکې ورسي نو بیا هغه چار دی خي چې شعر یې ولیکو ما کمپوز کړو خپور مې کړو.
بله اورېدونکو د بچا صاحب ښایسته سندر
سمکر سمٹ کور کینا یمد دوڑو سربتو کینا یمد دوڑو سربتو کینا سمکر سمٹ کور کینا یمد دوڑو سربتو کینا لاری کچھ دکھروں ڈک دے ہے سمالا لیا پخبل کور کے نا مخت دے واچوا یو ماسک دعا ہے پجانے ماز دخپلے مور کینا پجانے ماز دخپلے مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو
پہلے دا بچا سے پخیستا سندر آوا خلکو یې غوښتي وو چې په کورونو دي کینی او ټولې طبي او روغتیایي سپارښتنې چې دي هغه باید مراعت شي ځکه چې د کرونا وبا نه خلک
دوی لکه چې مراعت نه کړل
داسې ښکاري
بده مرغه دا مسله ډېره د سنگین شکل خپل کړه نه ډېر زیات خلک ناروغه شو او یو شمېر بلکې د پام وړ شمېر مړه هم کړل نو اوس هم زمونږ به دا خواستی خپل خلکو ته زمونږ غږ چې څوک وري چې احتیاط وکړي ډېر زیات احتیاط
پکار دی. واقعا فیسبوکونه چې خلک چکوي هر ورځ د جنازو خبرتیاوي وي
او فاتحي دي او جنازې دي
بالکل واقعا غمجن حالت دی. اوریدونکو به راواخلو اوریدونکو یو یادونه باید وکړم چې باچا صاحب روان دی څو شېبې نورې هم له موږ سره دی موږ به بیا په پروګرام کې پاتې شو خو تر هغه مخکې به یو دوه منټه چې لرو اوریدونکو به راواخلو او له باچا صاحب سره به خبرې وکړي. مهرباني. مهرباني وکړئ موږ ستاسو غږاورو نوم راواخلئ له کوم ځای مو زنګ راوالی. ښه بل اورېدونکی به هم راواخلو بل اورېدونکی هم شته په خط کې. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی له کوم ځای مو زنګ راوالی؟ وعلیکم السلام. لدی رادیو لگ لری کینے چې زما اکبر ته پڑے گی رادیو نل لگ لری کینے
مننه ستان اجزای صاحب زاندې او چې یو سلام پاچا صاحب ته یو سلام د آزادۍ راډیو کرمن اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام سلام شي
ژوند دی او سلامت مهرباني وکړه بچا صاحب زموږ مېلمه ده چې پښتنه لره کوم شعر مو ترتیب کړی وي مهرباني.
مننه مستانه جاي صاحب ډیر خوشاله چې پاچا صاحب غاورم پاچا صاحب خو واقعا د پښتو موسیقۍ ته ډیر خدمت کړی دا ان شاء الله نور به ان کې زمونږ پښتنو افتخار ده. زه ورنه یو هله کوم چې چیرته د دې مدا پښتنه پرې کې هیده یو سندره نه کله وای مینې د ستی کلم او راغله پیرو اوس نو پیرو کلاس وه چې واځي نوړي نو استاد وخت پتنګي ولاغه چې وای سندره دا کدا غره تا زمزمه کی ولا ډیر به خوشاله سن نور ورته سلامونه وایم، کامیابی غواړم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره مننه، ډیره مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې. دا سندره خو زما نه ده اصلا، دا خو پخوانی سندره ده، ډیرو سندرغاړو ویلي ده، ما به هم کله ویلي ده، به اورېدلي، خو بیا هم ترې مننه کوو.
بل اورېدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ نوم واخلئ، کوم ځای نه مو تماس نیولی؟
تانکزی صاحب سلامونه تا ته وړاندې کوم، وارون باچا صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، عبیدالله بارک هم د کندهار ولایت نه مې زنګ درته ولی وي.
ښه، مننه، ژوندي او سلامت اوسې، مهرباني وکړئ.
ارون باچا صاحب ته زه ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم، هیله لرم چې دی به راته روغ جوړ، او زه در سره د ده آواز سره ډېره زیاته مینه لرم. نو دی زما ته هغه سندره زمزمه کې وایي، د ایرو سلی چوران سي څنګه داسې و، دغه د پاته زوم د اشنا د یش یادګار یم، داسې هېره سوله سه. او یو بله پوښتنه ده چې د استاد خال محمد استاد په اړه دی ما ته یو څه معلومات راکړي چې هغه ژوندی دی که وفات شوی دی؟
او ډېره مننه عبیدالله صاحب، خیال صاحب یاد دې په خیر وي، ژوندی دی، لږ ناروغه دی، خو بس دعا ورته کوي او خدای به ښه کړي، او پېښور کې دی، خپلو بچیانو سره ژوند کوي، او تر اوسه خو شکر دی روغ دی، جوړ دی، سلامت دی.
ښه، یو وروستی اورېدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ نوم واخلې او له کوم ځای مو تماس نیولی.
سلامونه انیک، هیلې تا ته ورور او تر څنګه بیا هارون پاچا ته ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې تاسو راته کروغ استې او برنامې ته بالکل په خیر او خوشحالۍ راغلی استې. زه پرتاج ننګرهارې مدر سره له مزار شریف نه او بیا له شاهین کلوردنه یم.
ښه، مهرباني وکړئ،
په خیر په خیر،
ژوندی او سلامت اوسې. ښه، د پاچا صاحب نه څه پوښتنه لرې او څنګه مو زنګ راواله؟
ډیره مننه، بس پاچا صاحب ته ژوندی وي که نه دی، خو پښتو لپاره ځانګړی خدمت کړی. زه به چې غوښتنه دومره وکړم که نه، فقط پای کې دې راته څو ښکلي په زړه پورې ټپې زمزمه کړي.
اوریدونکو ډیر زیات د زمزمو غوښتنه کړي، زه تاسو فشار نه راوړم، البته خپل خوخه
نه زه کولم شم، ما خو تر اوسه چای هم نه دي سکلي کنه.
اوریدونکو ته باید وایو چې دلته سهار وختي دی.
زه ډیره بخنه غواړم، زمونږ زما مینوال دي، اوریدونکو مې دي په ما ګران دي، او بس زما زمزمې او زما موسیقي هم د دوی د پاره کوو. سندرې لرو اوریدونکو مینوالو، هغه به تخپرې کړو.
بالکل، سندرې شته، د باچا صاحب سندرې شته. د باچا صاحب یوه سندره چې زما خوښېږي، هغه خیال استاد هم ویلي وه پخوا، بیا تاسو هم ویلي ده، اوس د یادونه افسانې ښکاري. فکر کوم دا به د اوریدونکو هغه تنده لږ څه ماته کړي چې هغه سندرې خوښېږي او لږه وخته دغه سندرې اوري. دا پخوانۍ سندره ده، خو اوس به بیا ورته خپره کړو.
دستور د زمانه خاري مستدارونه مستدارونه یادونه افسانه خاري دستور د زمانه خاري خندا
داس دستور د زمانه اختاری مستنارو
اوس دې یادونه افسانې ښکارېده. بچا صاحب یو ډېره ښکلې سندره مو واورېدله. بچا صاحب روان دی، د دې وروستۍ خبرې به واورو. بچا صاحب مهرباني.
ډېره مننه، خوشحاله شوم استانزې صاحب ستاسو خپرونې ته راغلم. زه تاسو ته او ستاسو د خپرونې درنو خوږو اوریدونکو ته بیا هم ډېر سلامونه او نیکې پرزونې وړاندې کوم. په دې هیله چې دغه خواست هم دی، دغه هیله ده چې دی دغه وکړي، د کرونا وایرس نه ځان وژغوري، په حفاظت پاتې شي، ډېر احتیاط وکړي او روغ او جوړ راته اوسي. تاسو بیا هم
ډېره زیاته مننه کوم بچا صاحب، ډېره مننه چې راغله زموږ سټوډیو ته او په پروګرام کې مشتراک وکړه. د بچا صاحب یو ښایسته سندره به سره واورو، سنمي. زه خود جار شم غنم رنگی زلفانی چنگی گرزوی، رنزور دکرمه دسترگو تور دزرم الهمه، د جانان غمه بخنده د تیره اومه. مین دکرم خلد را نکره، مین دکرم خلد را نکره، پزر دی پاتشه نیمگردی ارمانونه. آزادی رادیو د سندرو میلمانه پروگرام درنو اوریدونکو، تاسو په پروگرام کې د هارون بچا صاحب خبري واوریدی، د هغه خسته او کلی سندرې مو درته خبرې کړلې. اوس د پروگرام پای شی بوته نږدې کیږو، په ورستیو کې به هم یو دوه اوریدونکي راواخلو. بیا به د بچا صاحب یو خسته سندره اولس جانان کا تاسو ته خبره کړو. خو لمړی اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ، نوم مو اخلي، له کوم ځای مو زنګ راواله.
دا څوک دی چې کله دمر ډېرې اوږې راغلې، دا څوک دی چې هر څوک یې جنازه اخلي او ژاړي.
سلامونه او احترامات پیرزوین سانګزې ستاسو او ستاسو د رادیو ټولو قدرمنو ناسو اوریدونکو ته وړاندې کوم وخت مو په خیر.
ډیر مننه مهرباني وکړئ. نوم مو څه دی؟ له کوم ځای مو زنګ راواله؟
خوشحاله اوسئ سانګزې صاحب. ستاسو اوریدونکو جمال الدین هیوادمل جبرخیل مو له ننګرهار څخه اړیکه نیولې.
ښه جبرخیل صاحب، ډیر زیات ښه راغلی پروګرام ته. د ازادي راډیو د سندرو میلمانه لپاره مونږ نن څه ترتیب کړی دي؟
بس ستنیزه چې به خبرونه مې واره درې رخصت خبرونه به زه به درته یو غزل وایم. په دې هله چې تاسو د ټول اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
لاندې راته وایو.
دا چې دوی د کاروان څخه غزل به زه به مین شم زبراز دی یعنی وایم زبر مین شم زبراز دی یعنی وایم کسول راغله زب شو خترانی وایم او د ماشومانو د رنگین کتاب په شان بشم د ماشومانو د رنگین کتاب په شان بشم بیا به ګلونو ته ماشومې افسانې وایم او ډول بډنګيږي پاتن کې بنګړي ماتيږي ډول بډنګيږي پاتن کې بنګړي ماتيږي خال به ظلمي ته د پیغلې زمانې وایم پسندرمار به 1000 او 1 قربان واخلم ثاني زه ته تاته بدالې پسندرمار پسندرمار به 1000 او 1 قربان واخلم پان سره به په تې مسته مستاني وایم او چې د ملال سترګو جام جام پر سر واړو ما چې د ملال سترګو جام جام پر سر واړو ما بیا به غزل د کاروان ته مې خني وایم.
ډېر مننه ژوند یو سلامات چې زنګ مراو کورودان دا ورسته سندره به هم تاسو ته خبره کو ټول اوریدونکو ته. اولس جانان کا نو د ټول اولس جانان بشي کلک په خپل ازمه کا ودری دی اسمان بشي اولس جانان کا نو د ټول اولس جانان بشي پم دې سره زم خدای پمانه اخلم هي چاري
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشي کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزرون کور کلی لراشا نو ودان بشے توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش اولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش اولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر حل درد سو گلو نجبا تکا دخ خپل گل بشد گل دا خاندان بشی داتل خپلان مدمر لری ولی تختی داتل خپلان مدمر لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان.